ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده‌های رادیو آزادی، باز هم شما را به زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در یک ساعت دیگری که با شما هستیم درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در آستانه کاهش و خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان بحث میکنیم و میخواییم که نظرهای شما را هم بشنویم. گزارش ها میگن که قیمت ها در بازارها بلند رفته و در عین حال خرید و فروش کاهش یافته. ببینیم که این وضعیت چرا به پیش آمده؟ آیا نگرانی ها در بخاطر کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان و خروج اینها در نهایت در سال 2014 است و یا در عقب عوامل و مسائل دیگری هم وجود دارد؟ در این ساعت ما از آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و وحیدالله غازی‌خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دعوت کردیم که به استادیو رادیو آزادی در کابل تشریف بیارن و در این بحث ما اشتراک کنن. بله، خوش آمدیم به استادیو رادیو آزادی در کابل. نخست میخواییم نظر حافظی صاحب بشنویم. حافظی صاحب،
از دید ما اقتصاد افغانستان، مثل که قبلا عرض کردیم، در سالهای دراز اقتصاد مصنوعی است و متکی به نظام اقتصادی جنگی که بیشتر تدارکات نیروهای مسلح امریکا و متحدینشان در اینجا است و همچنان اثرات اقتصادی ناشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان. مؤلفات اساسی اقتصاد ملی که عبارت از تولید ناخالص ملی است، خودکفایی کشور است، توازن بیلانس تجارت است، انکشاف صادرات است و بدیل واردات است، در افغانستان صورت نگرفته و حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا 11 سال گذشته نوشته نشده از لحاظ نظری. بنابر این دلایل کار اساسی در جهت ثبات اقتصادی و اساسات نیرومند اقتصاد ملی در افغانستان پیریزی نشده و تا حال اقتصاد ما اقتصاد وابسته به حضور نظامی آمریکا و متحدینش و همچنان کمک های جامعه بین‌المللی بوده. تا به امروز ما قادر به تامین بودجه عادی خود تا حد نیستیم و بودجه انکشافی ما کاملا
حافظی صاحب، لیکن تر اوسه پدې خو همدغه وضعیت نه دی بدل شوی، نه بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلی دي، نه په اقتصاد کې کوم تغییر راغلی دی. یعنی لیکن له دې سره سره ولې سوداګر شکایت لري چې د دوی کاروبار سوړ شوی دی؟
نه، یو څه بدلون راغلی دی. یو بدلون دا دی چې د هغوی به حساب مرستې بندي شوې دي او د هغوی مرستې دی پورې اړه لري چې باید په افغانستان کې شفافیت وي. تیر کال د کابل بانک په پلمه دوی تقریبا 900 میلیون ډالر هغه انکشافي مرستې چې باید افغانستان سره کړې وای هغه یې بنده کړل. نو په دې خاطر باندې دا یو اړخ دغه دی چې عملا دا کار کیږي او وزارت مالیه د افغانستان هم رسما ومنل چې 40% دغه مرستې چې ژمنه شوې وو نه دي ورکړل شوې. نو په دې خاطر عملا هم یو څه شته دی او ترڅنګ دوه نور مسایل دلته موجود دي. یو دا چې د آخري کال د حکومت دی، د اوسنی موجود حکومت، او د راتلونکي لپاره دغه سه یو الټرناتیو چې خلک قربان دي داده وسیږي او اعتماد ولري چې دا وضعیت تر اوسه لا ښه کیږي، دغه سه مبهم وزه روانه ده او ول چې عقل او دولت قرینې هم دیگرن. دا خلک چې پیسې لري عقل هم لري، نو دوی خپل پیسې او خپل ژوند هغه ځای کې پانګونه نه کوي چې خطر سره مواجه وي. یو تعداد خلک شته دی چې اکانومیک پاتریاتیسم باندې نوم ایښی دی، هغوی هغه اصیل افغانان دي چې هغوی اقتصادي پرنسپونو باندې هم تکیه نه کوي، یوازې په وطن باندې مین دي، وایي چې که زه تباه شم او زما جایداد هم له بین ځي زه خپل پیسې بهر ته نه وړم. او په عین زمان کې تاسو خبر یاستئ چې تقریبا په تیر کالونو کې 3.6 میلیارد ډالر د افغانستان څخه وتلي دي، یوازې د هوایي ډګر د کابل څخه. چې تیر کال ښاغلی ګورنر جنرال د مرکزي بانک هم دا ومنله چې 3.6 میلیارد ډالر پتیر کالونو کې
حافظي صاحب دا پیسې خو یعنی بلدي لاس کالو کې وځي دا ومن وای هغه پیسې دي چې سپینایي غوړي یا د مخدره موادو د قاچاق لاري تر لاسه شوی پیسې وي یا د فساد لاري تر لاسه شوی هغه پیسې دي دا یعنی همیشه وي لیکن آیا د 2014 کال
نه باید وسی
نه تر اوسه یعنی وی باید او نه باید باندې خبرې نه کوم یعنی اوس چې دي نړیوالو ځواکونو د وتلو اوازې دي او دغه موده هم را لنډیږي آیا دې هم تاثیر کړی دی چې شتمن خلک او سرمایدار خلک خپلې پیسې نسبت په خواته زیاتې له افغانستان وباسي
داسې دی صاحب چې دلته مخکې ډېر د جایدادونو د اخیستلو رونق موجود و د اقتصادي رونق نښه و نښانی یو دغه دی او اعتماد د خلکو چې جایداد اخلي اوس جایدادونو قیمت تقریبا 30% را لویدلی دي او معنی او پاین زمان کې تیر کال په خپل د امارات متحده عرب اعلان وکړ چې د افغان انویسترانو پیسې چې په جایداد کې لګولې دي 8.5 میلیارد ډالر دی دلته د یو غریب هیواد لپاره چې دا ټول د هغوی تجارت په کال کې 6 میلیارد ته نه رسیږي نو 8.5 یوازې په دوبۍ کې پانګونه کول دا خو دا معنی ورکوي چې دلته خلک جایداد نه اخلي هلته یې رانیسي او اکثره نو سوداګران او مامورین البته دولت هلته څو کورونه لري د هفتې په دننه کې 3 ورځې کابل کې اوسیږي یا 7 ورځې نور هملته مشته دي او دوی کورونه یې هلته دي اغیزه ډېر په دې دي چې خلک د راتلونکي څخه ویریږي یو روښانه د ډاډ وړ سیاست موجود نه دي چې خلک په دې باندې متيقن کې چې زمونږ راتلونکي خوندي دي او مونږه کولی شو چې دلته ووسیږو هغوی د ویرې څخه وتلې دي او دلته زړه نه کوي چې پانګونه وکړي
سیاست روشن نه مې داشتن چطور میتونستن کې همي کمپنیا را جلب کنن
خوب خدمت شما عرض بکنم تا جایی که به ما معلوم است سرمایه‌گذاری عملی صورت نگرفته مثل عینک از سالها به این طرف باید عملی میشد و کارش تا به امروز نشده و کدام سرمایه قابل توجه اینجا نیامده تمام گپایی که زده شده در روی کاغذ است و سرمایه گذاری مثلا برای تیل تا بال ریفاینری در افغانستان نیامده تا بال جای کار که تعهد شده ایفان ساخته نشده و به هر صورت ما
لیکن بدبین نیستم حافظی صاحب کم فکری هندی کنسورشیم دا علاقه مندی شه د بامیان دی اجګک په برخه کې
علاقه مندی خودی
مسعینک په برخه کې هم د کوم مشکل د چین لخوا نه دی د چینی کمپنی لخوا وای چې افغانستان پر آمادگی نه لري ورته کله وای چې الته د لرغونو آثارو لپاره کیندنی رواني دي یا دوی د سیو تضمین غوړي چې هغه آثار خراب نشي یعنی چینایان نو پسکه شک نه دی کړی د سی معلومی شي
سب زه تاسو ته عرض وکم چې زه د یو مسول شخص په حیث چې د پرایویټ سکتور د افغانستان او د خصوصي سکتور د افغانستان سوګشته ماته ما باندې اعتماد کړی دی اول نفر په حیث زه نشم کولای چې خپل خلکو دوکه ورکم چې زه پویګم هغه تاسو ته عرض کوم یو دغه دی چې چینایي شرکت زه په چین کې ومه اوس بیا هم زم په 15 جون عملته د دوی لوی د دوی د اتاق تجارت صنایع په بلنه هلته بیا ځمه هغوی په نیغه راسره خبرې کوي او هغه دا ویلي دي چې مونږ دا نه دي ویلي چې افغانستان لپاره د اورګاډي یا د ریل پګلۍ په خپله دننه په پروژه کې مونږ په ولیا توګه هغه کوو جوړو دا مخکې د دولت لخوا اعلان شوی و چې دا د پروژې یوه برخه ده دا راته ویلي دي دوهم دا چې هغوی دونه شوق نه لري لکه چې مخکې درلودل علت یو دغه دی چې امنیت وای تامین نه دی هلته امنیتي تهدیدات موجود دي دوهم دا چې کرپشن موجود دی دلته دریم دا چې دلته سیاسي ثبات لپاره هغوی انتظار باسي نو دا اقدامات د وزارت معدن چې دا پالیسی جوړه کړې دي او غواړي چې معدن بدینګ ته یا په اصطلاح د طلبۍ ته وړاندې کړي دا ښه کار دی دوی اقدامات کوي ځوانان دي هلته اکثرا کار کوي ولې دا یوازې وزارت معدن سیاستونو پورې اړه نه لري دا عمومي وضعیت پورې اړه لري چې د افغانستان اساسي سوالونه حل نشي دا پانګونه دلته په افغانستان کې عملی کیږي نه یوازې په کاغذ کې پاتې کیږي.
فزیسه مخکې دی سیاسي ثبات یادونه هم وکړه د بهرني ځواکونو د وټلو پڅنګ کې چې دا وټلې هم رواني نظر په اقتصاد باندې تاثیر لري د سیاسي راتلونکو مسله څومره تاثیر لري فکر نه کوي چې یو شمیر خلک به پدې نه پوهیږي چې راتلونکو حکومت به د چا وي دا د چا دا مسله هم ډیر رول لري چې څوک دی حکومت پر راس کې راځي او دا مسله هم شاید لرواني نظر په یو هیواد په اقتصاد باندې تاثیر ولري په افغانستان کې هم داسې ده وکنه ده
بالکل هم دغه سده ځکه چې دا زمونږ خلک په تیر لسیزو کې ډیر ناوري لیدلې دي ډیر مشکلات لیدلې دي دوی دې ته حاضر نه دي چې بیا هغه وضعیت ته ورشي نو دوی لپاره په کار دی چې او پیږي چې راتلونکي رهبر به څوک وي هغه څه وړاندیزونه لري د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره څه غواړي خصوصي سکتور سره څه چلند کوي غریب خلکو سره څه چلند کوي د کار د موندلو لپاره څه پروګرام لري او د افغانستان د کړکیچونو د حلول او د امنیت د تامین لپاره د خارجیانو په نشټوالي کې څه کول غواړي دا هغه سوالونه دي چې تر اوسه پورې ځواب پیدا کړی نه دي او دا د ویرې سبب ګرځېدلې دي او بدبختانه همدارنګه چې حکومت د افغانستان تر اوسه پورې یو بشپل سیاسي اقتصادي کلنلاره نه لري اپوزیسیون هم دغسې یو شی نه لري متاسفانه اپوزیسیون په نور هیوادونو کې د موجود وضعیت د متو وضعیت توردانګل یو څه پیشرتونه لري یو دغه دي چې باید اپوزیسیون هغه نیمګلتیا چې په پوزیسیون کې موجود دی هغه رفه کې او یو د ښه راتلونکي لپاره خلکو ته زیری ورکي اما تر اوسه پورې متاسفانه اپوزیسیون د افغانستان هم دغسې یو لندیز نه لري دغسې یو روښانه کلنګلاره نه لري چې خلکو پکې داده اوسي
حافظي صاحب در اپوزیسیون هم شما اشاره کردین در گذشته در اکثر موارد وقتی که اپوزیسیون ظاهر میشن در برابر رسانه ها صحبت میکنن که مردم صحبت هایشان رو بشنوند بیشتر تمرکز صحبت های اونا هم روی وضعیت سیاسی و دورنمای سیاسی است تا که اقتصادی کشور باشه
یک من خدمت شما عرض بکنم که وظیفه اپوزیسیون تنهایی نیست که انتقاد کنم مثل یک روشن فکر آزاد اپوزیسیون جزوی از نظام است و اونا بر تکمیل نظام باید برنامه داشته باشن و چون کاندید گرفتن قدرت سیاسی در آینده هستن از وضعیت موجود که کمبودای زیاد داره به سوی وضعیت مطلوبی که ده او کمبودا کم خواهد بود یا هیچ نخواهد بود باید حداقل از نظر از لحاظ نظری مسائل مطرح کنن و ایره به اثبات برسانن و منطق علمی از او را به اثبات برسانن اما متاسفانه چیزی که در اینجا وجود نداره اندیشه رهنمای ملی برای نجات افغانستان است نه حکومتی را داره نه اپوزیسیون و باید دولت افغانستان چیزایی را که به دست آمده حفظ کنه و بر چیزایی که باید نیمکار است و باید تکمیل شوه باید در تفاهم با جامعه بین‌المللی شرایط را به وجود بیاره که فاجعه اقتصادی واقع نشوه و مردم ها کار خود از دست نتن و یک انتقال مسالمت آمیز بدون مشکل باید به وجود بیاد از لحاظ اقتصادی همچنان که انتقال امنیتی به وجود میاد در پالی از این تبعات اقتصادی از او هم باید بسیار ویرانگر و وحشتناک بر مردم نباشه و اگر پروژه خودم اونا کم میکنن یا چی که میکنن پروژه اینا تکمیل خود باید تکمیل کنن اگر به شکل سمبولیک یکی از پروژه های از یا که 70% کار شده 30% زیر اینا تمویل نکنن و پیسه نتن و دولت هم در این مورد توجه نکنه این یک پیام بسیار بد برای مردم است و همه کس میترسه بله. میگن تمام شد چیزایی را که میخواستن بکنن دیگه داینده نمیکنن
بله
خاطر تقاضای مایی است که دولت امی کمک ها باید برنامه های دقیق حکومت ما هم داشته باشه پیسه میخواین ولیکن مشخص برش چی ندارن یک چوکاتی برای مصرف که منجر به ایجاد جای کار و رشد تولید ناخالص ملی و در نتیجه صادرات رقابتی شوه برش یک برنامه ندارن
د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخ شافیزی مننه هم درست در صنایع و سوداگری در وزارت ویندوی وحید الله غازی خیل هم تشریف لری دوی تا هم هرکلای ویو غازی خیل سب تروس بری پدی بحث که طول تشویش داو چه در نرایوال و دواکون و در وطول و سیور سرلوس در افغانستان پی اقتصاد غوری دلیده تاسو احساسوي اقتصادي وضعیت مخ په خرابې دوره
تبي خبره ده په افغانستان کې خارجي ځواکونه اوسېږي کله چې دغه خارجي ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دوی مصارف هم کمیږي تاثیرات په لري ولې د افغانستان حکومت آمدګی لري یعنی اقدامات په نظر کې لري کاغه د ابیاری پروژې دي کده بندونو جوړول دي کده سړکونو جوړول دي کده ریل ګاډي پټلې ده چې له تاجکستان سره
غزه خلک مخته دي چې تاسو د خپل آمدګی په برخه کې وایس آیا فعلاً تاسو احساسوي سوداګر وایي چې د دوی کاروبار سړ شوی دی تاسو هم په اقتصادي وضعیت کې کسات احساسوي
څو ډوله سوداګري ده یو داسې دی چې تجارت ته راکړه ورکړه ده یو په افغانستان کې سرمایه ګذاري ده سرمایه ګذاري په افغانستان کې له 20% نه تر 30% پورې کال په کال باندې زیاتیږي او طبعا د افغانستان خلک چیرته تللی نه دي هغه تجارت چې دی هغه به وي ولې کله چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې کمیږي هغه کسان چې له دوی سره کانټراکټران دي یا سب کانټراکټران دي طبعا دوی مواد به ترې کم اخیستل کیږي دوی مصارف به کمیږي هغه باندې به تاثیر لري ولې په عمومي صورت باندې په سرمایه ګذاري باندې زه فکر نه کوم چې ډیر تاثیر دی ولري.
بله البته شنونده های ما غازی خیل صاحب و همچنان آقای حافظی من فکر میکنم با شما موافق نیستن و یکی از دلایل را که آقای حافظی عنوان کردن که میتونه دلیل عمده در قسمی که همکار هم اشاره کرد که ساز اقتصادی در افغانستان باشه و نگرانی هایی که از این اکنون شروع شده و در بازارهای افغانستان مردم در زندگی روزمره خود او را احساس میکنن نبود یک سیاست روشن اقتصادی گفتن است که حکومت افغانستان یک سیاست اقتصادی روشن نداره تا با مبنای از او عمل کنه ما چقدر موافق هستیم صاحب؟
خب ما قانون اساسی داریم در قانون اساسی افغانستان ما از بازار اقتصاد پیروی میکنیم خوشبختانه علی پالیسی صنعتی را ما ساختیم وزیر سبی تجارت و صنعت افغانستان به این نظر هستند که این دهها باید از دههای صنعت باشند سری پالیسی تجارت هم کار جریان در اون نهایی شدن به وزارت عدلیه در میچند روز فرستاده میشن ان شاء الله اون خلاص میشن و با صادرات ما که سابق 2.5% محصول بودن اون معاف شده برایشان و به صنعت که چیز ضرورت داریم چند نوع چیزای صنعتی هستند او را تشخیص کردن وزارت تجارت و صنعت افغانستان و می خواهیم که به صنعت کمک شوند به سرمایه گذار کمک شوند در افغانستان و وا تشویق شوند و هم علت هستند که در افغانستان سال به سال سرمایه گذاری زیاد میشه
غازی خیل صاحب
صنعتکار تشویق میشه که در افغانستان
سرمایه گذاری زیاد شي لیکن هم زموږ اوریدونکو ول هم شاغل حافظی ورته اشاره وکړه دا چې بهرنی ځواکونه وځي دوی ډیر زیاتې پروژې لري هغه پروژې هم اکثره په ټپه درېدلې دي یا درېږي دغه خلک په شاید په لسګونو زره خلک بیکاره شي دغه دغو خلکو بیکاره کېدل دا به فکر نه کوي چې د افغانستان په اقتصاد به یو بل پیټی وي
ما ویلې ګوره اجازه راکړئ چې وګورو چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري زمونږ کمه شوې ده په کومه برخه کې زمونږ سرمایه ګذاري زیاته شوې ده په کومه کمه شوې ده ښه ما مخکې اشاره وکړه زه په دې باندې اعتراف کوم چې کله خارجي ځواکونو شتون په افغانستان کې کمیږي او دوی دلته مصارف لري دغه کم کسان چې دوی ته سپلای کوي دوی ته شیان راوړي دغو کار به ورسره هغه کیږي خو حکومت اقدامات په نظر کې لري ولې دغو شمیر بیا دغومره نه دی چې د ټول افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي یعنی زه فکر کوم مو اوس موږ فابریکې هم دلته زیاتې شوې دي صنعت موده کړې ده بهرني پانګوال هم افغانستان ته سپې دي څو میاشتو کې شاید وي چې د هندوستان څومره پانګوال افغانستان ته راغلل او غوی واړي دلته پانګونه وکړي همدارنګه چین چې په دوه غټو پروژو کې پانګونه کړې دي او دا نه کومې ست یو پېټرولیم دی چې په پېټرولیم کې تقریبا 2.5 میلیارد ډالر یعنی منګه تیل را وارد او له نورې دنیا نه هغه دلته تصفیه خانه باندې کار شروع دی کچیر دا غشیدن د افغانستان لپاره لوی لاس راوړند ډیر خلک پکې مصرفيږي همدارنګه هندي کمپنۍ په مدنیاتو کې سرمایه گذاری کوي په خو ډیر سرمایه گذاری په خدماتو کې وي په وارداتو کې وي اوس ډیر علاقه مندي د دنیا په مدنیاتو کې د افغانستان ځکه ګټه دلته زیاته ده په نورې دنیا کې لاسونه تر 15% پورې ګټه ده په افغانستان کې له 15% تر 50% پورې ګټه ده او بل د افغانستان په توکو باندې ګمرکی تعرفه په هند کې مافت او ډیره دنیا کې په تعرفه نشته ده نو ځکه دنیا علاقه مند ده چې په افغانستان کې په مدنیاتو باندې سرمایه گذاری وکړي
بله تشکر غازی خیل صاحب خب حافظی صاحب صحبت های غازی خیل صاحب شنیدین حال میخوایم یک بار دیگه نظر شما را بشنویم که چی میگین صاحب
اول خو عرض میکنم خدمت شما که غازی خیل صاحب خودشان در جریان گپای خود گپای مر تایید کردن یکی که پالیسی تجارتی افغانستان دولت ساختن است در سال 12 قدرت جناب رئیس جمهور و تیمش و همچنان اینا در نظر داره فرمودن که حکومت افغانستان که بدیلی وضع دبارش یک فکر کنن و یک راه بسنجن. از نظرمی بسیار دیر است، برای که عمر حکومت کمتر از یک سال باقی مانده و اینا تا پالیسی خود بسازن بر تطبیقش دیگه وقت باقی نمیمانه. ما فقط گفتم که چیزی که تا بالا انجام شده نبوده، این کار باید در سال 2001 میشد.
بله
ی چیزایی که اینا
فرض لیکن دا چې دوی وایي چې پنګونه په افغانستان کې کال په کال زیاتیږي او علاقه مندي په دې برخه کې زیاته ده، دا خو به دي خوشبینی زایده کوي. تاسو
ترس کوم؟
بله
نه زه تاسو ترس کوم، زه خو د نن په خلکو کې ما او غزت خیل سره حکومت کړي. زه تاسو ترس کوم چې دوی یو اداره لري په نوم دی ایسا، یعنی افغان انویسټمنت سپورټ ایجنسی. البته خلک ورزی وایي چې زه کارخانه جوړوم $40 million پانګونه کوم او بیا وروسته دا سره ټولیږي د تیر کال په پرتله، بیا پرتله کیږي او 40% دوی باسلی دي. اما زه تاسو ته کوم چې 10,000 جوازونه، جوازنامې د تجارت او د صنعت او د پانګونې ایسا صادر کړی دي. د غوله جملې څخه 10,000 فعال دي، 10,000 بلکل هغه خلک بیرته بیا مراجعه نه دی کړی. اما د دوی په ایسایو کې هغه د پانګونې وعده ده 40%، یعنی هغه شیان چې په ارقام کې دي په عمل زه غواړم چې دغه سې واقعا پانګونه وي، چې دغه اثرات معلوم وي، د کار ځای ورته ایجاد شي، ورسره جوخت ناخالص تولید ملي د افغانستان زیات شي، زموږ رقابتي صادرات زیات شي او په دنیا کې لکه چې موږ په بیوریج کې یا په اصطلاح ده غیر الکلی من نشابو که پخپل پخود ریدل یو دا 15 کاله کی چې موږ په پخود ریدل یو په نور ساحاتو کې هم کچیر دسه لاسترولنی موجوده وي، بیا موږ کولی شو داده وسیګو. اما زه تاسو مخکې مارس وکړ چې زه نه غواړم چې ډیر بدبینه وسیګم. زه امیدوار یم ځکه چې د افغانستان طبیعي شتمنۍ، د افغانستان د خلکو ذهن او استعداد باندې زه اعتماد لرم او خدای هم موږ باندې همیشه مهربانو، بیا به هم مهربانی افغانستان دی ودی امکانات لري، ولې دغه امکانات څخه په عقلانه توګه ګټه پورته شوی تروسه نه دی متاسفانه.
زیاته مننه. اوس
به موږ درې ستونزې لرو.
بله
سب درې ستونزې لرو. یو ستونزه همدغه ناامنی ده چې بیا په خپل د بیکاری او بیروزګاری سره جوخت مسله ده. دوهم مسله دا د اداري فساد لوړ کچ دی چې په افغانستان کې په داسې اداره نشته چې تاسو لاړ شئ او پرته له دې چې پیسې ورکوي ستاسو یو کار په طبیعي توګه هلته ترسره شي. او درېیمه مسله د فکر نشتوالی او د پلان او د پروګرام او د مرام نشتوالی دی.
خو متاسفانه ما نوستیم مردم ما زیات تاکید سرازی میکنه او زیات توجه برای مطبوعات غرب میکنن و یا همو غرب که در مطبوعات غرب آمده که بعد از 2014 که خارجی از افغانستان بیرون شوند در افغانستان یک بحران اقتصادی میه، ولی ما به این عقیده نیستیم که در افغانستان بحران اقتصادی بیایم، به خاطر که در می در شیکاگو یک کنفرانس میشن و بعد از می در جون در توکیو یک کنفرانس میشن که دنیا تعهد به افغانستان میکنن. فکر میکنیم بانک جهانی چند روز پیش یک کاغذی را تیار کرده بودند که از دنیا میخواین که با حکومت افغانستان سالانه $5 میلیارد امریکایی در بخش نظامی، $5 میلیارد امریکایی در بخش ملکی امرای حکومت افغانستان کمک کنند و اگر دنیا ای را قبول کنند فکر میکنیم که افغانستان
این در کنفرانس شیکاگو پیشنهاد میشه یا از طرف بانک جهانی؟
نه 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 نه، این بانک جهانی به دنیا پیشنهاد کرده و در کنفرانس شیکاگو $3 میلیارد دنیا به افغانستان کمک میکنه، تعهد میکنن و در کنفرانس توکیو که در ماه جون دایر میشن دوم دنیا $4 میلیارد
در کنفرانس که هم دیده یادونه شوی و حافظی صاحب وقت چون کم لرو یا پشتان لطاس سخم دا هیل هم دیر زیاد اشته چه در 2014 پوری پا افغانستان که سول رامنسته شی سولی تا نسبت بل هر وقت زیاد هیل اشته. نو څه فکر کوئ چې که سوله راشي د افغانستان اقتصاد به تر دې اوسني هم حالت هم ډیر بهتره شي؟ تاسو هم همداسې نظر لري؟
د ژوند هر اړخ سولې ته ضرورت لري چې وده وکړي او سوله ډیره ښه مسله ده. سوله چې راشي خو موږ هیڅ مشکل نه لرو. ډیر زموږ دا $15 میلیارد هم چې په نظامي ساحو کې لګیږي لکه چې غزخیصه وفرمول چې هغوی $15 میلیارد ورکوي، هغه خو د نظامي اړخ ته ورکوي. نو زه تاسو ته یو بل شی زه غواړم چې ووایم، هغه دغه دی چې بیا هم د غزخیل صاحب اطمینان او اعتماد په دغه و چې د بهر څخه پیسې راځي، یعنی دننه په افغانستان زما نظر دغه دی چې مونږ د یو لرغونی هیواد په حیث، یو شتمن هیواد په حیث، باید په خپل پښو باندې ودرېږو او تر ابده پورې وایي چې مفلس به دا